خواهم بود. افغان سب میربانی وکر
ملانه خیر روزی شفق سب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د محل په افغانستان کې 8 بجې سوی دی. وی بل پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مخ کې وړي. و باوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی سړین ته ټاکل سوی پلاوی خپل مرنۍ موندنې اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی له دندې لرې کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی رسنیو ته په استول سوي پیغام کې کڅه هم د دغه هوکړې نیټه نه د مشخصه کړې، خو ویل دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
په خاطر حل چالشای سیاسي موجود.
هغه وای د اوسنوي سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډیر هڅې کړي. موږ په دې برخه کې پرمختګونه هم لرو. ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډیر ژر لاسلیک سي. پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلوری تا پرون د عبدالله عبدالله د ټیم پلویانو وویل چې ممکن د همدې اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک سي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د لوګر سیمای چارواکي وای طالبانو د عیناکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي چې 8 افغان سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي رادیو ته وویل کله چې کومکي سرتیري سیمې ته نږدې سول د هغوی موټر هم پر ماین ور برابر سوی.
تیر شپه طالب وسلوالو محمد اغه ولسوالۍ ته اړوند د عیناکو لرغونی سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال 8 تنه سرتیري شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان.
د لوګر د مسو عیناکان پر پوستو برید د لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبلې اړولې. د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبلا وخت. په پکتیا کې د 203 تن در قلی اردو د مطبوعاتو مسؤل ایمل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات واوختل.
تیر څلور ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 155 تن وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا مچلغو زرمت ډنډ پټان جاني خیلو او زازیو کې و درستنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور شپېته تنه نورې ټپین شوي. په پکتیکا ولایت کې وڅلوېختنه وسلوال ترهګر وژل شوي او وتنه نورې ټپین شوي.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. تیرونی کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یې یرغلیز حالات خپلوي. له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کیږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د دیر شورزو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي. دیموکراتان وای د لینک لرې کول د مایک پامپیو په اړه د وی چړنې تر سره کولو ته خبرګون دي. دوی وای دا چړنې د هغه شک په اړه چې ویل کیږي پامپیو له واکه نه وړه ګټه اخیسته. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د توفادار د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولو څخه خوندې کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول شول او د دولت لخوا د لګول شوي بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هیواد د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یوه اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل شوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمنی په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراعاتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه او ورکړل سوه. او د اوکراین د پارلمان مشر وای له دغه هیواد سره د کریمیا ټاپووزمې بیرته یو ځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټاکنی بهیر دی، خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د رزمکوف خبره اوکراین د کریمیا د موضوع حل ته ژمن دی. مسکو په 2014 میلادي کال کې وروسته تر دې چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپووزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې دیار لزره کسان وژلې. د خبرونو پای. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ولولي وړاندې په خبرونه کې اوري شي. ایران کې له افغان کارګرو سره د شوی زور زیاتی چړنې ته ټاکل شوی پلاوی خپل لومړنی موندنه اعلان کړي. د امریکا حکومت ویل دي چې د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 8600 تر کموي. د دې سره به د جګړې په لاره کوم لوري ته کاګاسي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی به د طالبانو باندې فشار ورکړي.
د پهنتون استاد نجیب آزادو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل طالبان له داعش سره په همکارۍ ای تورنوي. د دې یو ساته پښتو خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او حقیقت څه دی ونس پروګرامونه هم لرو. کتر پیر سره ملتیا وکړي. دا یو شعر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوي پلاوی خپل لومړنۍ موندنه اعلان کړي. دغه پلاتون کې پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 لا درک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړ پوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو چړنو او روانو پلاتونو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورته.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوي تاوتریخوالي پلټونکو پلاوی وایي د پیښې اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکي، مسلکي او حقوقي پلوه ارزولي او ایراني چارواکو سره یې شریک کړي دي. دغه پلاوی پرون شنبه له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خپلې لومړنۍ موندنې شریک کړې. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیښه کې د شامل شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیښې قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپلو پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدکاته هم دوام لري. د پلاوی مشر خاغلی تهماسی ویلی هر کله چې موندنې بشپړ شي، بشپړ راپور به د ملي امنیت شورا له لارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لومړني راپور له اوریدو وروسته ویلی حکومت به ایران ته د تګ راتګ شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. د پلاتون کې پلاوی او ارک ترمنز جوړه شوی ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنۍ او استادو هم برخه درلوده. د ارک په خبر پاڼه کې د قربانیانو د کورنۍ په حواله راغلی چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملینو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې، نو د پیښې په اړه د حکومت دریز تند شو. ولسمشری ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې یې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا حکومت ویلی دی چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8000 شپږ سو تر کم کړي. نورحال د فرشتي جلالزی پر راپور کې
د امریکا حکومت ویلی چې د جولای د میاشتې تر 15مې بعد افغانستان د نن د خپلو عسکرو شمیر 8000 تر کم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندي کړي. تر راتلونکي پسرلی به ټول امریکایي او نور بهرني عسکر له افغانستانه وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خوایې جګړه به پای ته ورسیږي؟ دې مسلې حتی د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندېښمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي، خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بېلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پر داسې ځای بدل نشي چې له هغه ځایه بیا پر امریکا حمله وشي. لیس چینی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي، بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگتن کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوریت ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې امریکایي عسکر به کورته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه، امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقې ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري، نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگتن کې سیاسي څیړونکی بل روجو ازادي راډیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای. سره له دې چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي، په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز د څیړونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All the only thing that it said was Taliban in Afghanistan and Matrayo Taikish.
بلکې دومره په کې راغلي چې افغان حکومت سره به یو ډول مذاکرې کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو خبرې پیل شي. خو د خبرو درک لانه دی معلوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې پر ورځ ویلي چې د افغانانو ترمن د سولې د خبرو د پیل لپاره د وینېټي پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزاد د جمعې پر ورځ ویلي چې دا به ډیره شوي چې د افغانانو ترمن د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خو هغه کوم ځانګړي نیټه نه یاده کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوی چې طالبان به تشدد کموي. سره له دې چې طالبانو منلې و چې تشدد به کموي، لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي کومه خبره نه ده شوې. خو وسوالو طالبانو په ګردیز کې د ورستۍ حمله مسولیت واخیست چې د ګردیز د ملکي روغتون د ډاکټرانو په وینا زیات شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لوی برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو پړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار واچوي، دی باید طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی او دغه توافق له مخې په هغه کې یوه ډېره مهمه ماده دا ده که څه هم ټولې مادې نورې ټولې مادې طالبانو او د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان دخوا توافق مات سوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چغه طالبان د باندې فشار اولی.
د امریکا او طالبان د سولې په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان حکومت نو شامل شوی. نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایدل واشنگتن پوسټ ویلي چې دای ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سموي. سټیفن بایدل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بوسنیا په پلازمینه کې زرګونه کسانو پرون هغه د هغو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کرویش یا پلویانو په ملاتړ جوړ سوي وو. په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بلبور ښار کې هم جوړیږي، خو سږ کال د کورونا وبا له ویرې دا مراسم لغوه شول. د بوسنیا هرزګوینا او کرویش یا کاتولیکو کلیساو بیا له بندیزونو سره سره دغه مراسم ولمانځل. په دې اړه د اسدالله الدین راپور ته پام وکړئ.
پرون د مې په 14مه د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو د غلطه د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ. مذهبي مراسم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشایي پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنګیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوی وو. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیک کلیسا ولخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال ترسره شول چې دغه ښار کې د کورونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګېدلې. دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې وه چې ګډون پکې وکړي. خو له دغه کلیسا بیا 200 متره لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل. هر کال په می میاشته کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بلبورګ کې جوړیږي، خو سږ کال اتریش د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغوه کړل. د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډ وهلې. د بوسنیا لوی مسیحي مشر یا کشیش او دغه مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلي دي چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي. په بوسنیا کې د امریکا سفارت د مراسمو له تنظیمونکو غوښتي چې له پخوانیو لفاظیو او په تاریخ له بیا نظر غوښتنې تیر شي. په بوسنیا کې د اسرائیل سفارت بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، اسرائیل په کلکه دریږي او د هغو هڅو په اړه غږ اوچتوي چې په تاریخ د بیا نظر کولو په پلوي کیږي. د دویمې نړیواله جګړې پر مهال د کروشیا خپلواک دولت بوسنیا او د سربیا ځینې برخې وې. دغه دولت د نازی جرمنانو ملاتړ لزان سره درلود. هغه مهال د استاشا په نوم انقلابي خوځښت سلګونه زره هغه سربیایان، یهودیان او کروشیایان ووژل چې د نازی جرمني په خلاف وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغه ادارې وین جاوید فیصل تیر ورځ خبري اعلان ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا ادعا ردوي. تفصیل له ناجی ساپی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نام نه کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. خغلی خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي. خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. لبلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له آزاد راډیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان ویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي، خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرله پسې وسله وال بریدونه وشول، ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته ستنه شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
په کندهار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول سوي. نورحال د صادق رښتینی پر راپور کې
په کندهار ښار کې د هدفي وژنو او غلچکی بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وی چې ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي وسیله ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکی او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه په کندهار ښار کې په افسر ډول د ورځې له یو څخه تر دوو پورې غلچکی بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوي. د ترور په دغه پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان د ترور یا هدفي وژنو پر زیاتې دوه اندیشنه شي او وايي چې امنیتي ادارې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسی کولای.
نن موبین امنیت په کندهار کې ډېر خراب دی، اوس پلان ده ترونه هم ډېر سوي چې خلک ګره داسې چار سړي ته وګوره څوک چې وایي یو غم ورته پیښ دی، نو سرګردانی ډېره ده. باید حکومت څخه موږ دغه غټ خواهش دی چې په کندهار ښار کې امنیت ټینګ کړي. اوس ته چې کې رښتیا هم امنیت ډېر ښه خوندور و، موږ به د ښار کې په ډاډه زړه ګرځېدل. اوس ته باور وکړه چې موږ د کندهار ښار داسې د ماښام لمانځه څخه وروسته موږ خپل له کوره څخه نه شو وتل، څه خطر باندې چې امنیت خراب دی، امنیتي ستونزې دي.
حوزه خرابه شوې ده، وړمه ورځ یوولس تروره سوي دي په کندهار، یعنې یوولس تروره ډېر دي. چې زما خپل په دې کې یو زما یو ډېر ټینګ ملګری مې دی، اوس یې اکثر مشکاره کوم. ما په فیسبوک کې یو پوسټ هم کړی، امیر مالی و رحمة الله خان د کلي اردو، نو وړمه ورځ یې په شهادت رسولی دي، نو ډېره مې سخته خوا به باد. حکومت باید په دې کې جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قمندانۍ چارواکي هم مني چې د روژې په میاشت کې د ترور پیښې زیاتې سوي. د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر پیښو عاملین نیول سوي او وژل سوي دي.
په کندهار کې چې کوم الچکې برید ترسره سوي دي، د هغه عاملین نیول سوي دي او وژل سوي دي. تاسو د تېر ماښام او د نن سهار شاهدان یاست چې تېر ماښام هم د کندهار په لسم حوزه کې دوه غلچکې بریدګرو لاسي بمونه د حوزې نظام کراول تور غورځولې ول، چې بیا د پولیسو په وخت سره اقدام وکړي او دواړه وشتل د منځه یې یووړل. او همدارنګه نن سهار په اول حوزه کې هم یو غلچکې بریدګر غوښتل چې یو سړی ترور کې پولیسو پر وخت مخه ونیول او غلچکې بریدګر زخمي سو وتښتېدی او توپنچه د پولیس لاس ته ورغلل.
په کندهار کې په تیرو اتلس کلونو کې د ترور په پیښو کې په زرګونه قومي مشران، دولتي کارکوونکي، امنیتي او استخباراتي سرتیري وژل سوي. د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته د سړکونو د جوړولو کارونه پیل سوي. نور حال د رحله انوري پر راپور کې
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالی دي چې تر اوسه لا هم د سړک د نشټوالي په وجه د مرکز پارون څخه جلا پرتی دي. خو اوس حکومتي مسولین وایي چې دواړو ختیځ ولسوالیو ته له مرکز پارون څخه د پپړوک لاري د سړک غزولو کارونه پیل کړی دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوي سړک جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالی نخلون کې سړک چې مونږ ورته پپړوک سړک وایو هغه باندې عملا کار شروع دي او د شوراګانو د طریق نه دغه پروژه مخ ته وړل کیږي. په دې سړک باندې مجموعا 200 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا به هم ان شاء الله اوله برخه چې 28 کیلومتر دی دا به سکل تکمیل شي ان شاء الله. ولی 25 یا 28 کیلومتر نور ته ضرورت لرو چې د کمدیش برګمټال عمومي لارې سره یوځای شي.
د کامدیش او برګمټال اوسیدونکو بای اوس مهال د سرک د نشټوالي په وجه غنو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره ک چوک لیاد ولسوالي مرکز پارون او یا هم لپارون کامدیش او برګمټال تزي لومړی به د کونړ په دوه درو کې اوګدي لارې وهي او بیا به خپل سیمو ته داخليږي. او ک د پپړوک سرک جوړ شي نو ډیر مزل به لند او زر به خپل منزل ته رسیږي. دوتنه وای
محمد یحیی د نورستان اوسیدونکو ز پخپله پپړو ته تلې ما درې ورځ درې شپې په لار کې کړې دي. دومره وګدلاره ده موږ خوشاله یو چې شرقي نورستان مرکزی نورستان سره وصلېږي. دا داسې نزدیک دی چې بیخي کې سړې په دوه ساعتو کې موږ برګمټال ته او کمدیش ولسوالۍ ته رسیدلی شو.
چې ته مرکز نورستان ته راځي پارون ته د برګمټال نه کمدیش ته راځي، کمدیش نه بیا بریکوډ، بریکوډ نه بیا کونړ، کونړ نه بیا پیژدارت، پیژن بیا نورستان ته داخلي تقریبا 200 300 کیلومتر دوی ته کوي. نو کدا سرک جوړ شي نو ډیر سہولت به دوی ته برابر شي.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې د خپل غریز موقعیت لامل په درې لوی برخو وشل شوی او د سرکونو د نشټوالي په وجه درې واړه برخي له یو بل جلا پرتی دي. خو اوس هڅې پیل شوي چې ختیز او لویدیز نورستان د مرکزی نورستان سره د سرکونو په وسیله ونخلول شي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په افغانستان کې اتنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سي د لوګر سیمې چارواکي وای طالبانو د عینکو مسکان ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته افغان سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبله وخت دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو سرپلټونکی له دندې لرې کړ او د اوکراین د پارلمان مشر وایي له دې هیواد سره د کریمیا ټاپو وزمې بیرته یو ځای کولو بهیر ټکنی او سخت پر مخ روان دی بهرنۍ ورسپانو ته احمد شیبر کتنه کړي
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکایي چارواکو د چمی پر اساس هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې بهیر لکټ وډوي وښوري نو په افغانستان کې د روسي خونړیو بریډونو مسؤل دای شوباله په دغه حمله کې پلسکونو کسان وښل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات کړ د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دامني چې ستونزې او مشکلات شته خو د طالبان او افغان چارواکي و هڅول چې له شخړو لاس واخلي کنه تشدد هغه چې تهدیدوي چې د سولې تړون ته لار هواروي او امریکایي ځواکونو ته زمينه برابروي چې له څه باندې اتلس کلونو وروسته له افغانستانه ووځي ورسپانې بیا د خلیل زاد دا خبره راخیستې ده چې وایي سیاسي حل لار او د افغانانو ترمنځ د سولې تړون د اوس لپاره یوازینی حقيقي انتخاب دی خلیل زاد داعش په کابل کې د سیشنبي د ورځې د بریټ په ګډون چې پر روختون وشو په وروستیو شخړو کې په لاس لرلو تورن کړ او ویل چې داعش په افغانستان کې سولې نه غواړي او په ورته وخت کې د افغان حکومت او طالبان وهڅول چې د داعش په دې دام کې ګیر نشي چې سولې ګټوړوي په کابل کې پر روختون او په ننګرهار کې پر جنازې د سیشنبي د ورځې تر بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غنی افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي تراوستل او طالبانو وویل چې دا حمله دوی نه دي کړي طالبانو د کابل حکومت ملامت کړي چې په درواغو د ورستیو بریدونو په بهانه د سولې له بهیره په شک شي خلیل ساتوي طالبانو خپل ټولي حمله نه دي درولې د ډلې د پنځنبه په ورځ په ګردیز کې د موټر بم حمله وکړه چې په پوځي مرکز ته چیرمه 15 تنه ووشل خلیل سات زیاته کړه چې طالبانو د سولې د تړون د کلماتو څخه سرغړونه نه کړې خو د تړون له روح څخه سرغړونه کړې ده نیویارک ټایمز د خبرې کړي مقالې په ورستیو کې د انټرپرایز په نوم د سیاسي چارو په انسټیټیوټ کې د چیرونکو مایکل روبین دا خبره راخیستې ده چې شخړو په افغانستان کې د سولې تړون تر پښتنې لاندې راوستې ده هیل رسپان هم د کابل او ننګرهار د سیشن بي د ورځې بریډونه یادوي او لیکي چې دغه واشي بریډونه د لا پسې روښانه کړه چې نور نو بس ده د رسپانې دا خبره تر دې سرلیک لاندې په یو مقاله کې خبره کړې ده د افغانستان دوی جګړې ټیرورزم او کورونا وایروس په دې لیکنه کې راغلي دي دا واضح ده چې کورونا وایروس سیاسي حل لارې ته صبر نه کوي خو په داسې شرایطو کې چې افغانستان د کووېډ 19 ناروغي له امله اوربند ته سخت ضرورت لري طالبانو اوربند رد کړی دی د سپانه بیا د کورونا وایروس اقتصادي اغیزو ته اشاره کوي او لیکي فخر په خپل خلک تر هغه کوي نه خو کووېډ 19 داسې چاپیریال چمتو کوي چې خلک د خپل کورونیو د خوراک لپاره په طبيعي ډول مجبور کیږي چې د وسلوالو پلیکو کې جذب شي هیل لیکي پیاوړي ترورستي ډلې هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت ته ستونزې پیدا کولای شي
اوس هم دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی چې یو پربل پڅ خبريږي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې
څنګه درنو اوریدونکو له یوې اونۍ وروسته بیا د دې خبرونې په پیل کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په هغه تنکی ځوانانو خبرې کوو چې له کورونا ویروس څخه متاثر شوي او په کور کې د ویرې او زړه تنګون شی به تیروي.
لومړی خپل ځان او بیا خپل کورنۍ ته اندېښمنو.
بیا نوې ځوان لپاره یاو دي هم ماشوم لپاره د بډیر ویرون کوي.
له تنکی ځوانانو سره باید په داسې حالت کې څډول چلند وشي.
خداده چې دغه سیمه شومان سره غوي په کور کې د درسونو په ویلو کې مرسته وکي.
د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي دا هم کومه کوي سي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یمادومی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونې د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
سرال دې چې خوانځي رخصت پارکونه تړلي او د کورونا وایروس له وجې خلک قرنټین دي، د نورو ترڅنګ روان وضعیت تنکی ځوانان هم متاثر کړي دي. دوی چې په خو ډیر وخت لا کوره بهر ول، اوس د قرنټین شپې ورځې په کور تیروي او د دوی په وینا روان وضعیت زړه تنګي کړي دي، چې ځینې خو یې د کورونا له تبلیغاتو ویریدلي او د دوی په رواني حالت به تاثیر کړی. درې تنکی ځوانان په همدی اړه راته غږېدلي چې کورونا څه تاثیر پرې کړی.
نوم می حسب الله دای دښمن یم، مونږ ځکه چې مونږ مکتب ته نشتل خفه شوایم ځکه باندې تک نه منشي یو.
نوم می امیر خان د پکتیا په هنتون محصول یم. کورونا ناروغي یو نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرې دوی اندېښمن کړي. زړه تنګي احساس کوم ځکه په خوا به میلا ځایونو ته تلو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې قرنطین شروع شوی دی نه ما هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساس کوو کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته په راتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن وو، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې نه رغی دی مغلا کبل اختنش.
نو مې ملي حسن یې زیاده بیاونې ویزوال لپاره یاو دي هم ماشوم لپاره د بډیر ویرون کوي. کورونا یو داسې خطر ده چې ارڅو ورنه ویریږي. خدا چې موږ د ماشومانو په مقابل کې یاد نه ویزوال ما دا خبر یاد کو ارثم چې موږ جدي برخورد وکړو. موږ د یو ذهن مخشو او عمل دکې چې هغه وډار شي او کله چې دوی وډار شي دوی شاته پاتې شي. نو داسې کار چې دوی هیڅ هم نشي کولای.
شکر الله لیوال چې ډیره موده د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په برخه کې کار کړی وای. تنکی ځوانان داسې وخت په کور کې قرنټین دي، باید په ځینو چارو مصروف شي چې فکر یې بدل شي.
اوس چې ټول خوندې تعلیمي ادارې او بنسټونه بندي، ډیر توجه دی په درسي محلويش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي. همدارنګ دوی عیني میتود چې په خوندې کې تر کار اختر کې کورنۍ هم غوړي لغنه باید استفاده وکړي، لکه د کار خانګي ورکول. همدارنګ د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب او همدارنګ برړ پر دې نه موږ نور روزنه چارې په کور کې لرو. کچې مثلا هغه سره دغه محلويش او جاسي د تریج ساته ژوند دی او تنکی ځوان او ماشوم په خطوګه تیره دلې چې هغه عبارت دی مثلا له خوب کولونه، له خوړو خوړونه، د چای څخلونه. نو کچیرته یو منظم محلويش په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محلويش پښتون کې ماشوم د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس او همدارنګ د رواني فشار احساس نشي کولای.
رضوان الله شپون چې په ټولنیزو شبکو کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره عامه پوهاوی کوي وایي دا د لپاره چې د کورونا تبلیغات په تنکیو ځوانانو منفي تاثیر ونه کړي، خدای چې په کور کې د زده کړو پروګرامونه ورته جوړ شي.
د دې لپاره چې په کورونو کې په ماشومانو د ذهني فشار مخمونی ولي وي، ځکه ماشومان خو کله چې خوندي تزي بهر محیط تزي وازي د کور نه فکر بدلیږي برته رازیل کور ته، یعنی هغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي. اما کله چې ماشوم په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي، هغه اتمن دغه پر روح و روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لک تر لګه هغه غیز مو راکم کړی وي، مهمه ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي یا بالخصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ما سیلین دی په پانتونونو کې یا فارغ شوی دی که ما سیلین وی غویم په کور دینو. خدا دا چې دغه سیمه شومان سره غوی په کور کې د درسونو په ویلو کې مرسته وکي، د غوی ترمنځ ځینی تشویقي پروګرامونه و پایل کی، مثلا د کشران ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنځ ذهني پوښتنه تری وکړو، د غوی په
تیرو شو درسونو کې ترې پوښتنې وکړو، بیا جایزې ورته ورکړو، که ممکن وي ښوونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کړي د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې دغه فعلي کوم وضعیت ته د دېغه د منفي تاثیراتو کچه راکمولی شي.
د شکرالله لیوال په وینا په کور کې د زده کړو او کار ترڅنګ د ځینو ولسیلو بکول هم مرسته کوي چې تنکي ځوانان په کور کې زړه تنګي نه شي.
همدارنګه دوی کولای شي چې له ولسی محلي لوبونه دوی استفاده وکړي، هغه لوبې چې هغه تر ډېره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري. او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې وسیږي چې یو ماشوم یا تنکۍ ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنګزیه احساس وکړي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هغه خولي مخکې لدین چې باید ما ته خرمه ټکما دګی نسم.
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي، چې کوي د زړه نه وکړي.
د خبرونه هر شنبه څلور بجې او تکرار یک شنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ. دا چې کورونا وایروس او قرنټین په تنکې ځوانانو څه تاثیر کړی، د دې تاثیر پایلې به څه وي او څه ډول ځوانانو ته روحیه ورکول کېدای شي چې سترس پیدا نه کړي او سالم مصروفیت ولري، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه او د کورنیو مسایلو له مشاور استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته راولم.
استاد، که په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایروس له وجې خلک قرنټین دي او هر ورځ هم دغه خبرونه هم دا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، دا خپل د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکی ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمنه نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزوره ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیونه زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپل ځوانانو ته، تنکی ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دغه تاثیر چې په تنکی ځوانانو وسکیږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکی ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته، والته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي راکمي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي، یعنې تاسو مجبوره کېږي چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمیي، یعنی تفکیک مو کمیي او راټیټوي د ذهن وړتیا یا توانایي مو.
منفی باورونه مو لا ډیری زیاتې او هغه خلک چې ویریږي ډیره قرباني ورکوي. نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کیدی شي چې تنکي ځوانان د کورونا وایروس له وجې ډیر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنی څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم ډیری مسایل چې خبریږي او نشریږي په رسنیو کې هغه ټولې هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خبریږي. هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي، هغو خلکو سره چې ستاسو بچی یا ځوانان ډرولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردونه که هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کړي د خپلو بچو د کومک کوي سي، د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي، له مزدهمو او ښاري یا جمو جوش نه لرې کوي. اغه نور عوامل چې دوی ته استراپ پیدا کړی چې ګڼې مور مې مړه نسي یا پلار مې پیخته نسي یا مې نیکه پیخته نسي، دا ورته مسایل، یا مکتب رانه پاتې نسي، لوبې به څنګه سي، دا په دغو برخو کې موږ تاسو د دوی عوامل لرې کوي او استراپ یې کم کوي، هم مرسته کوي سي. که نور هیڅ ونه سي، حداقل کتابونه ستا په کورنۍ کې چې که زموږ کورنۍ سواد ولري یا بچي، هغه موږ هغوی سره شریکولی سو. د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو، په هر حال دوی باید لوبې وکړي، دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي دوی ته په کور کې زمینې ورزش په دې برخه کې کومک کوي سي، ژوره سا ویستل کومک کوي سي، د هوساینې ځینې شیوې طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا یې کړو یا ډاونلوډ کړو تل انټرنیټ دی جی نه موږ سره کومک کوي سي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې د پای په شیبو کې یو تربیه خو وخت ولري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو، په دې بحث کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محمد یونس مومند را سره دی، او په افغانستان کې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په وضعیت او د خوراکي موادو د سرنګوالي په اړه ورسره خبرې کوو. جناب مومند صاحب، کور ودان په سر کې قراتو وایست چې زمونږ سوداګري اوس مهال له ګاونډي هیوادونو او د سیمې له هیوادونو سره په څه حالت کې دی؟ مومن صاحب، تاسو دغه مشکل در رفع کولو لپاره یا د لری کولو لپاره څه کړی دي؟ تاسو څه اقدامات هم کړی؟
بندر تمام کرتا ہے، پسوار پارک ده حالت هم تقریبا یاده پرخان دلار ده هم حالت معلومه پسوار پارک روارگیزی او در مصرحات یاده هم هم دیگه اگه مصرحات دیگه روارگیزی روارگیزی که او سه زیاد درستی یعنی کسی رو زیاد درستی یعنی هم پداغن نبت روارگیزی ده یو سه مشکلات رو مستی ولی ده پرن راحیسی مورد وقت سنه و برادری که سه مصرحان شده پخواست خواست وری ولار ده هو مصرحان علاقون یا والد یا افغانستان داخل دل اگر انشاءالله وشکرسی ویدی از من مهم آرده ده پرافیر که اصلاسی مهم آرده ده که دادان مصرحان که داد لادیر که دی که دوشن دیه از بون مصرحان ده جارار مالون از خدرس او ده انسان لادی دیال ته ده افغانستان سودا گروه ته ده دمرت او ده دنشن دلار سخه جنو دلار تاوان ده نظری بیسم رواری که ده افغانستان ده افغانستان ده افغانستان ده افغانستان
مومن سه بیشترین داد و گرفت تجارتی ما در حال حاضر با کدام کشورها است؟
ما برد بگم که ما در گرفت با تمام کشورهای جهان داریم به فتح نمکتی است ما همی در حال همسایه هم داد و گرفت داریم که واردات ما هم از طرف تجارت بینخوری ما که از طرف پاکستان جریان داره آدم هم از طرف ایران جریان داره هم از خاصی که سیاه منطقه با همون تجارت هست و با احنیتی همون مملکت طرف ما هره که موجود واردات داریم بله در ایران و پاکستان بسطن سبب و ترازیت ما واردات ما از تمام جهان در جریان داره به مشکلاتی که ما قبل هم دواره شده اگر این مشکلات پرخور شده این جلال ما اصلی سر میکنم که از این طرح هم به تجارت ما رحمه
پاکستان سره کله ناکله مشکلات ډیری وو سغه عمده مشکل مشخصا له پاکستان سره څه دي
عمده مشکلات تاسو ته کوم ډول څه تقریبا موږ تقریبا لږه کارتونه ده هغه حالت موږ له روس کثیر دا غبنده مې کومه تاسو ته مخوله دا چې د پخا سره کوم د دې په اړه پاتې کوم باندې راځي نو دا ارزو مطابق دا کې پروسکټ مالي راځي ولې نور اگر اکبر کلا منظم دا شروع ده او ان شاء الله دا غي مشکل چې موږ د سیاست مو تر دا مالو باندې بندا او ټینشن ډیر راغلی دي نو دا مشکل موږ لري ارغم مو مو تاسو ته مشکل تر دې چې بیا تاسو خبرې کړې دي نو هغه زما په دې انشاء الله چې ټول مقامات ته خبرې کې ټول مشکل ته هم درته کېږي او بل مو ضرور او چې موږ دا تجربه هم په خاطر شرکت او نرمال ډول کېږي چې موږ پاکستان ملي استخدام هم زموږ په اوس
بله صادرات افغانستان به تازگی به برخی کشورها اثر گرفته شد چون موضوع تهدید و مشکلات ویروس کرونا به میان آمده بود حالا این صادرات در چی سطح است و بیشتر با کدام کشورهاست
واقعا فعلا این سال صادرات شما در زمینه که پرواز ما به شفای یا چین صادرات ما اولین محموله شده شد و در طی پیش این سال محموله های تجارتی ما به طریق کشورهای ما تجارت داشته با او هم از طرف سرحار آغاز و این سال این روز یا فرمله به امور مقصدی که بنابرش است قوز میرسه
او مومن سیب اوز محال مونگ ده مواد و لدرک پا افغانستان که پا چه حالت کیو؟
ده موادی ده حالت سخه افغانستان ده خارکی موادی ده درک سخه به خون سخه این سالات به خود ازیار که این سمبت نسته و انشالله هم وطنان که سنان رسوس انشالله به سمبت سرم نسته او ان شاء الله هر اورات افغانستان ته سو مو روان ده چې موږ او څنګه مغرب ته کوم سره موږ سو غږ مو ډېر له خارکی مو د کانتینران یا د خارکی توګه په درهاو کانتینران باندې په خپل له به پرمانه وو او څنګه په څه ته انشاءالله کول به زار در مواد ته خدمت
پس با این وضعیت که ما کمبود مواد خوراکی هم در کابل و در ولایت نداریم اما مومن صاحب یک نگرانی بعضن مطرح میشه که چرا هنوز هم نرخ یا قیمت مواد اولیه به خصوص در بازار کابل و در ولایت بالاست؟
ما فکر میکنم که در تجارت سلام یا امبر فرسته در نرخش هم اقلاب تجارت ما مده در تجارتی که به خودی اما مثلا تخور مثال به روغن اگر ما بخواهیم روغن به خود مالیزیا هم یک تن در قیمت دادیدن و یک دیگر سال برمارد به اون جام لکدان بود و و مشکلات زیاد بودن بازم رسید از مکنر خدمات نشده بودن نرخوانشان تقریبا به حدود ثابت بودن یک امون برخواهی که اونجه که میخردن و خدمات شده بودن و توقف راها بودن باز هم مونده پروشات تحور شده بودن که ما دیدن که از تهای پیش یا از روزی که کرونا بودید آمده مردم مالهای خود در شهر و در سرای شهر بیرون شده و به نرخای بسیار مناسب به فرانسیب به مردم برعا خواهد مالی باز هم نویشه پرسیم پروشای کرتک و نسیز باشه که هم در پروشه می کنه و مقامات مشکل داره که از جور فرسان یا بازجوری بکنه.
بله او مومن صاحب خلکو ته مو ډاټ څه د ځکه لا هم د کورونا وایروس خطر ست په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې او لا هم دغه خطر امغه په قوت کې دی خلکو ته ډاټ څه دی د مواد له درک خلک اتمن له شک پرته اندېښنه لري ان
شاء الله یو خو دغه پروجیکټ څه باندې طرز او تقاضات د منبر ته په دې کې هغه هغه د پرسپکټیو کې په واده کې د فندای کې د مشکلات وروسته بازار هم نرمال حالات کې دی یا فرض ته سمینار په وینځ ته راځم تاسو د خپل د خدمت کې لکه د نوڅو چې د خدمات او د دې چې لا د مواد د نوڅو چې لا د ستاره په سمینار کې چې د پروفیشنل د جاري ان شاء الله چې د افغانستان د ځای نه کوله د څه څه
ډیر مننه جناب مومن صاحب کورم ودان
جانان مینا عجیب دا جابن کو مینا